په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو خبرونه اورئ. په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاستوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغان ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر د وروستیو څرګندونو له حاله مو خبرو. د افغانستان د جګړې په اړه د یو کارپو نظر هم اخلو. دغه راز د افغانستان د علماو شورا هم د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله. مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د امریکا متحدو ایالتونو استناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې وکړې. د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې د اپوزیسیون سیاسي فعال او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناولنی په اختلاس تورن کړ. خو لومړی ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وای په کابل کې وروستۍ حمله په ګوته کوي چې په همدې ډول ملکي او قضایي کارکونکو په نخښه کېږي. د پکتیا ولایت په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې یوې انتحاري حملې نن له غرمې وروسته درې تنه ووژل او د ننګرهار چارواکي وایي لا هم د دغه ولایت په څلورو ولسوالیو کې داعش فعال حضور لري. بشپړ خبرونه. د افغانستان د علماو شورا د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو غندلې او د حمله یو غیر اسلامي او غیر انساني عمل ګڼلې. د دغه شورا ویان مولوي محمد قاسم حلیمی نن له ازادي رادیو سره په خبرو کې د جګړې په خېلو غاړو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او خپلې غوښتنې د خبرو له لارې مطرح کړي.
منګ دې چکړې کې لوګاړو له دولت او له مخالفینو نه ټول هغه جهتونه چې وي په چکړې کې دي. منګر وختونه هم دا چې قران او حدیث پرانا کې کینی ټول مشکلات خبره تبلار حل کوي.
په کابل کې د افغانستان پر ستري محکمې په پرونی حمله کې لکتل لګ شل کسان وژل شوی او سباندې سلويخت نور جوړل شوی دي. تر دې وړاندې دغه حمله د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا متحده ایالاتونو لخوا په سخت ټکو غندل شوی ده. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما وای په کابل کې وروستۍ حمله په ګوته کوي چې په همدې ډول ملکي او قضایي کارکونکو په نخښه کېږي. د یونما لخوا نن په خبره شوی خبره پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي تدامي چې یماماتو له قوله ویل شوی چې هغه کسانو چې د زړه بغنون کې بریده پلان کړی باید محاکمه ترکه شي. یو یونما وی یوازې له 2015 میلادي کال رئیس سلوره بیا هغه بریدونه ثبت کړي چې په ترڅ کې قاضیان سرنولان او د قضایي ادارو کارکونکو په نخښه شوی دي. یونما د غبرید په کلکو ټکو غندلې ویلي چې د ملکی وګړو په نخښه کول جنگي جرم بلل کیږي. د ننګرهار چارواکي وی هم د دغه ولایت په سلور ولسوالیو کې دایښ حضور لري. د دغه ولایت د والی ویان اتولا خوګیانی نن په کابل کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې دایښ تل منځوړلو لپاره پراخ عملیات روان دي.
د ننګرهار په سلور ولسوالیو کې اوس مهال دایښ فعالیت لري. دغه ډله یو وحشتناک ډله ده، که څه هم ولسونه د دوی د حرکتو څخه تنګ راغلي دي. ولسونه همیشه د خپل حکومت په خوا کې دي.
د خغلی خوګیانی د معلوماتو لمخه دایښ جنگیالی دمګړی د ننګرهار ولایت د چین کوټ نازیانو او هسکی مینه ولسوالیو په ځنیو برخو کې فعالیت لري. او د پکتیا ولایت په ډنډ پټان سرحدي ولسوالۍ کې یو انتحاري حمله نن غرمې وروسته درې تنه وژل. د پکتیا د امنیت قومندانې د امنیت امیر سمنوال محمد ایوب ازادي رادیو ته ویل حمله کوونکو غوښتل د ډنډ پټان پر ولسوالۍ حمله وکړي، خو د په خبره د امنیتي ځواکونو لخوا وپیژندل شو او د ولسوالۍ په دروازه کې ځان پورې تړلې چودیدونکو مواد وچول. د پکتیا امنیت قومندان زیاته کړه چې په دغه انتحاري حمله کې د ولسوال یو ساتونکی او دوه ملکی وګړي وژل شوی دا او د افغانستان وان خبرونه بهرنی خبرونه ل سالم محمد سالیس خوري.
د
د امریکا متحده ایالاتونو د استیناف محکمې قاضیانو پروند مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غور کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه. د امریکا د عدلي وزارت څارنوالانو د سن فرانسیسکو ایالت د استیناف محکمې غوښتنه کړې چې د ښاغلي ترامپ د جنوري د 28مې فرمان بیرته پلی کړي. دوی وایي ولسمشر دا صلاحیت لري چې پریکړه وکړي څوک امریکا ته د داخلېدو حق لري. څارنوال اګست فلینچ وویل کانګرس په وضاحت ولسمشر ته دا صلاحیت ورکړی چې امریکا ته د پردیو ډلو د داخلېدو مخه ونیسي. د ده په وینا د هغه څه دي چې ولسمشر ترسره کړي دي. فلینچ د اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اتباعو پر ورتګ د بندیز دفاع وکړه.
And the president's determination that a 90-day pause.
دولس مشر دا پریکړه د نوی ورځو لپاره د او هیوادونو د اتباعو ورتګ ځنډوي یو اړتیا وه چې کافي معیارونه یقیني سي. دا د فرمان محتوا ده او د ویزو ورکولو په برخه کې څارنه قانوني کار دی. تر لاسو زیاتو ایالتونو او په سلګونو کمپنیو د محکمې هغه حکم ترلاسه کړی چې له مخې امریکا ته د ټولو کډوالو او اوو عمدتاً اسلامي هیوادونو د اوسیدونکو پر ورتګ د بندیز مخه نیسي. دغه حکم وایي دغه بندیز غیر قانوني دی چې د دغو هیوادونو اوسیدونکو دونکو او دغو کمپنیو کارکونکو په غیر مسؤلانه ډول زیانمن کړی دی. د سوریه حکومت هغه راپور کاملا درواغ بللی چې پکې ادعا سوی د سوریه حکومت شاوخوا 13,000 کسان په یو پوځي زندان کې اعدام کړي دي. ویل سوی دغه کسان د سوریه د 4 کلنې کورنۍ جګړې پر مهال اعدام سوی دي. دولتي رسنیو نن د سوریه د عدلي وزارت په حواله ویلي ګمراکونکو او تحریکونکو رسنیو د بخښنې نړیوال سازمان راپور په دې نیت خپور کړی چې په نړیواله صحنه کې د سوریه د حکومت حیثیت زیانمن کړي. د سوریه د حکومت اعلامیه وایي په سوریه کې اعدامونه تر یوې پروسی او ګڼو قانوني مراحلو وروسته ترسره کیږي. په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د څار ادارې پرون په یو راپور کې ویل چې هر اونۍ له 30 سپوري کسان چې ډیره یې د اپوزیسیون ملکي ملاتړي وه د 2011 میلادي کال سپتمبر نیولې د 2015 میلادي کال تر دسمبر پورې موده کې د مشق ته نږدې په سید نایا زندان کې په دار ځړول سوي دي. ترکی رسنیو راپور ورکړی د سوریه یغن چې د ترکیه ځواکونه ملاتړ کوي. الباب شارګوټی ته څیرمه په ستراتیژیک لحاظ پر مهمو غونډیو ولکه ټینګه کړه. دغه شارګوټی د داعش په کنټرول کې دی. د ترکیه پوځ نن ویل چې په هوایي حملو د توپونو په ډزو بمباریو او شخړو کې د داعش ډلې 25 سختریزې وسلوال وژل سوي دي. د پوځ په خبره په دې بهیر کې دوه ترکی سرتیري هم وژل سوي او 15 نور برسیران ټپیان دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو ویلي دغو پوځي عملیاتو د پام وړ پرمختګ کړی او بل هدف به د داعش بل مهم مرکز رقه شار وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له انقره څخه د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ښاغلی ترامپ دغه هیواد د امریکا ستراتیژیک همکار او د ناټو متحد بللی دی. سپین مڼۍ په ویلامیه کې ویلي ترامپ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې د دواړو هیوادونو پر ګډو ژمنو هم خبرې وکړې. د ترکیې د چارواکو ستاینه هم وکړې چې د اسلامي دولت ډلیا داعش پر ضد جګړه کې یې ونډه اخیستې ده. بلخوا د ترکیې د ولسمشر دفتر په ویلامیه کې ویلي دواړو مشرانو ټینګار وکړ چې ترکیه او د امریکا متحده ایالات سره ملګری او متحدان دي. د روسیې په کیروف ښار کې یوې محکمې د اپوزیسیون سیاسي فعال او د اداري فساد ضد کمپاینر الکسی ناوالنی په اختلاس تورن کړ. د ناوالنی محکومېدل د دې سبب کیږي چې دای نسی کولی په کوم عام دفتر کې کار وکړي. د ده ملګری مدافع پیوتر اوفید تیروف هم په عین قضیه کې تورن سوی دی. لا څرګنده نه ده چې قاضي به د دوی لپاره جزا هم اعلان کړي که څنګه. او روسیې ویلي له بیلاروس څخه د اذربایجان ته د یوه روسي بلاګر الکساندر لاپشین پر سپارلو په ژوره توګه خواشینې ده. لاپشین پرون وروسته له هغې له منسک څخه به کوته پرواز وکړ چې مسکو یې د تسلیمۍ غوښتنه وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې به کوته د دغه روسي بلاګر سپارنه د روسیې او بیلاروس ترمنځ د دوستانه اړیکو څرګندونه نه کوي. اوس هم سهارګل امیرزی د حواله حال سره.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو لوی ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بامیان کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفي 14. په فیض آباد کې بیا اسمان دریز د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په کابل کې اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 3 او ټیټه منفي 6. په هرات کې هم اسمان شین دی د تودوخې لوړه درجه 9 او ټیټه منفي 2. په جلال آباد کې اسمان دریز د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 6. په کندهار کې اسمان شین دی تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 1. او په مزار شریف کې اسمان شین دی تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 0. خوښت
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 په هم اوریدل شي. ولانه په خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي ولسمشر او د امریکا نوی دفاع وزیر تیر شپه په ټلیفون پر سیاسي امنیتي او ځینو نورو مهمو مسایلو خبرې وکړې.
در خصوص مبارزه مشترک با تروریسم، تداوم همکاری در عرصه امنیتی بر اساس منافع مشترک هر دو کشور صحبت کردند.
د ولسمشر ډونالد ترامپ دفاع وزیر د افغانستان پر وضعیت له افغان ولسمشر سره په داسې حال کې خبرې کوي چې بیا د افغانستان د جګړې خبره له دې پلوه ډېره توده شوې چې ولې د ترامپ ادارې هغه له پامه غورځولې. په دې اړه د یو افغان کارپو نظر هم اخلو. د افغانستان د علماو شورا د کابل وروستۍ حمله په کلکو ټکو وغندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړ.
هر هغه عمل چې هغه د اسلام مخالفي قاعدین مخالفي موږ غندو
نلیوال ټولنه هم د دغه حمله د غندنې ترڅنګ هغه د بشري حقوقو خلاف یو عمل بللې. تاجکستان افغانستان ته برېښنا زیاته صادروي خو به هم لوړوي.
موږ په د ژمي په موسم کې چې د برېښنا کمښت سره مخ کېږو د تاجکستان څخه نور برېښنا واخلو.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یونیسف مهیروي. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای ولسمشر او د امریکا نوی دفاع وزیر تیر شپه په ټلیفون پر سیاسي امنیتي او ځین نور مهمو مسایلو خبري وکړه. د ولسمشر امرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې دواړو لورو په دې ټلیفوني خبرو کې تر ډیره له تروریسم سره پر ټینګ مبارزه انټینګار وکړ. دواړه مشران په داسې حال کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د ناامنیو د پیښو د زیاتېدو راپورونه بیا ورکول کېږي. کابل هم تیره ورځ د یوه خونړي برید شاهد و. جزئیات یې د ازادي راډیو د خبریال نسیم شفق په راپور کې.
افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر له تروریزم سره د مبارزې د امنیتي همکاریو پر دوام او ځینو نورو دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. د ولسمشر غنی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی او جیمز مرتیز په دې ټلیفوني خبرو کې له تروریزم سره ګډه مبارزه یو اړتیا وبلله او په دې برخه کې د دواړو هیوادونو پر همکارۍ ټینګار وکړ.
رئیس جمهور در صحبتی که با وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا
دایوی ولسمشر د متحده ایالاتو له دفاع وزیر سره د تروریسم پر وړاندې پر ګډه مبارزه او د دوړو هیوادونو د ګټو پر اساس د امنیتی مسایلو په اړه د همکاریو پر دوام خبري وکړي. ټاکل شوی چې له تروریسم سره د مبارزه امنیتی او نورو مسایلو په اړه په راتلونکي کې د دوړو خواو ترمنځ خبري وشي خو ښاغلی مرتضوی دا ونه ویل چې دواړه خواوې به کله او چیرې سره ګوري او پر کومو نورو مسایلو به خبرې کوي. افغان حکومت تل ویلي چې د تروریزم پر ضد جګړه باید چټکه شي او د دې هدف لپاره د تروریزم د زالو له منځه وړل چې له افغانستان څخه بهر دی اړین کار دی. د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزیر جیمز مټیز هم تر دې په خوا ټینګار کړی چې افغانستان ته وسلوال مخالفان له پاکستان څخه راځي او دلته یې وضعیت ګډوډ کړی دی. د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ هم د لوړې له مراسمو وروسته په بګرام کې له امریکایي ځواکونو سره د ویډیو کانفرنس له لارې ویلي و چې د تروریزم پر ضد جګړه کې به بریا د دوی په برخه وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو سیډونکو قاضی لودین وایي چې افغانستان او امریکا ستراتیژیک ملګری دي او دا مهمه ده چې د تروریزم پر ضد جګړه په ګډه او جدیت سره پرمخ بوزي. ښاغلی لودین وویل چې د دې هدف د ترلاسه کولو لپاره باید دواړه هیوادونه نږدې کار وکړي او د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون په بشپړ ډول عملی شي.
موږ نړیوالو مرستو ته نړیوالو کومکونو ته ډیر ضرورت لرو او بیا کوم پیمان چې موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په امضا رسولې ده باید د دواړو هیوادونو منافع مشترک منافع دلته موجود وسیږي او د دې ستراتیژیکو اهدافو په خاطر باندې موږ رئیس جمهور او د امریکا متحده ایالات د دې په خاطر باندې هلې ځلې وکړي ترڅو وکولې شو چې هغه پیمان چې امضا شوی ده هغه باید عملی شي.
افغان چارواکو تر دې وړاندې ټینګار کړی چې له تروریزم سره د روانې جګړې د پرمخ بوولو لپاره دا مهمه ده چې افغان امنیتي ځواکونه پیاوړي شي او دوی ته لازمي وسلې او تجهیزات ورکړل شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر هم په بروکسل کې په خپلو تازه سرګندونو کې پر دې موضوع ټینګار کړی او ویلي دي چې نړیوال باید افغان امنیتي ځواکونه ښه تجهیز او تقویه کړي.
و مرتل چې افغان ولسمشر اشرف غنی او د امریکا نوی دفاع وزیر جیمز ماتس تیر ورځ په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړې دي. که څه هم له یوې خوا دغه خبرې د دې ښکارندوی کوي چې افغانستان تر اوسه د امریکا پاملرنه نه ده کم شوې، خو اسوشیټد پریس خبری آژانس په یو تحلیل راپور کې ویلي چې د امریکا نوی حکومت د افغانستان په نسبت عراق او سوریه ته ډیره پاملرنه لري. په دې اړه به د یو افغان کارپو نظر هم واخلو، خو لومړی به د اسوشیټد پریس د دې تحلیل راپور مهمې برخې له سلطان محمد سرور څخه واورو.
د افغانستان د ولسمشر او د امریکا د دفاع وزیر ترمنځ د چهارشنبه په تلیفوني خبرو کې د تروریزم ضد هلو ځلو او سیاسي او امنیتي مسایلو په هکله خبرې شوې دي. خو د اسوشیټډ پریس خبری آژانس په خپل یو ریپورت کې وایي څومره پاملرنه چې د امریکا نوی حکومت یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې خلاف جګړې ته لري، په افغانستان کې روانې جګړې ته نه ده خودلې، سره له دې چې دغه جګړه د امریکا تر ټولو اوږده بهرنۍ جګړه ګڼل کیږي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس رپورت وایي د افغانستان جګړه اوس خپل 14 کال ته داخل شوې، حکومت وینا چې ولسمشر ډونالد ترامپ د تیرې دوشنبه په ورځ د امریکا د پوز مرکزی قومندانۍ کې وکړه، افغانستان ته پکې یوازې یو څنګلوري اشاره وشوه او په دې حق له هم تر اوسه کوم بحث او څېړنه نه ده شوې چې نوې حکومت د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره کوم نوې پالیسی جوړوي کنه. ولسمشر ډونالد ترامپ په خپل وینا کې وویل چې امریکا د خپل هر هغه سرباز چې له هواده بهر خدمت کوي، په شمول د هغو چې په افغانستان کې دي، قدردانی کوي. د امریکا ولسمشر په دې خبره هغو 8400 امریکایي سربازانو ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونو ته روزنه او مشوره ورکوي او د تروریزم ضد عملیات ترسره کوي. خو په افغانستان کې دغه ماموریت د هغو هلو ځلو څخه لوی توپیر لري چې واشنگتن یې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره ترسره کوي. ولسمشر ډونالد ترامپ دفاع وزارت ته ویلي چې په ډیر شو ورځو کې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې د ماتولو لپاره نوی پلان جوړ کړي. دا هم څرګنده نه ده چې سپینه ماڼۍ د افغانستان د ځواکونو د پیاوړتیا او په دغه هیواد کې د امریکایي سربازانو د پاتې کېدو لپاره کوم نوی پلان جوړوي که د اوباما د حکومت پالیسی ته دوام ورکوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره میاشت کانګرس ته وویل چې د طالبانو وروستیو پرمختګونو د موږ ځینې لاسته راوړنې تهدید کړي دي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس وایي په دفاع وزارت کې پراخه تمه دا ده چې دفاع وزیر جیمز ماتیس په د افغانستان چارې په دقیقه توګه وڅېړي. نوموړی چې متقاعد جنرال دی، د تیرې لسیزې په لومړیو کلونو کې یې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو مشري کړې او د ناتو تړون لخوا افغان ځواکونو ته د روزنې او مشورې د هلو ځلو کلک ملاتړ کوي. د اسوشیټډ پریس خبری آژانس لیکي چې د امریکا دفاع وزیر په داسې ورځ د افغانستان ولسمشر سره خبري وکړي چې بلخوا په کابل کې د سترې محکمې مخې ته انتحاري برید لسګونه کسان مړه او ټاپیان کړل چې دا پیښه د افغانستان مخې ته پراته ګواښونه په ګوته کوي. تمه ده چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د جګړې په هکله کانګرس ته معلومات ورکړي.
له کابل د افغانستان د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح هم را سره دی. صالح صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. ډیرو بخښه چې تاسو مو ډیر منتظر پرېښودی. صالح صاحب، تاسو دواړه راپورونه واورېدل، د افغان ولسمشر اشرف غنی د دفاع د امریکا د دفاع له نوي وزیر سره او همداراز د اسوشیټډ پریس د تحلیلي راپور. آیا د ترامپ اداره د افغانستان جګړه هغه څه چې خبره کیږي له پامه غورځولې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د شک نشته چې د افغانستان په تاریخ کې او د امریکا په تاریخ کې د افغانستان جګړه د امریکایانو لپاره ډیره اوږده جګړه ګڼل کیږي او ډیره زیات امکانات هم د دې په دې باندې مصرف شو. ولې دستاور ته کې وګورینو، هغه څه چې دستاور امریکایانو یا ناتو غوښته، هغه څه دستاور نه ده شوی. او د افغانستان ورسونو چې کوم خوشبینی په هغه وخت سره د امریکایانو راتګ سره خودله هغه سي کارونه نه شوي. دلته زما په نظر باندې یو طرف ته خو امریکایان خپله د افغانستان په جګړه کې اوس مستقیما دخیل نه دي، هغه مقصد چې دغه یو چې هغه دلته اډې ولري او په خپل اډو کې ځای پزې شي، دوی امریکایان خپل مقصد ته تقریبا رسیدلي چې خپل اډې ترلاسه کړي او مفت اډې ترلاسه کړي، حتی پیسې هم نه ورکوي، کرا هم نه ورکوي، په هغې کې ځای پزې شوي دي. او افغانستان امنیتي ځواکونه قربانی ورکوي او دوی سیل کوي، او کله کله که دوی د خوانو کومک وغوښتل شي هغه بمباري چې هغه ړندې بمباري کوي چې د افغانستان عام ولس پکې ډېر زیات تلفات مومي چې موږ تاسو دې شاهدان اخیره بمباري کوي د قندوز وګوري. بلې
خبره دا ده چې په امریکا کې د حکومت د چارو د مشرانو له بدلون سره، یعنی تاسو داسې توقع درلودل چې کله ډونالد ترامپ چې یو جمهوري غوښتونکی دی راځي قدرت ته، آیا باید د افغانستان جګړې ته توجه له مخکني ولسمشر باراک اوباما څخه زیاته کړي؟
وګورئ د ده ته زیات اول خو د افغانستان خلکو ډېر زیات فکر نه کوو چې دغه به ریاست جمهوري وګټي، ځکه چې دا یو دم ناڅاپي خبره وه. د خلکو ډېر تحلیل دا و چې دغه به ونه ګټي، خو چې کله د خبرې ریاست جمهوری د ګټول نه وروسته د بیانې خلکو واورېدل، حتی زه په خپلو بیانو کې وویل چې نور وسپین چیکونه چا ته ور نه کړو، اشاره افغانستان ته و دغسې نور ملکونو ته، حتی هغه وویل چې زه د دنیا رئیس جمهور کېږم، د امریکا غواړم چې د امریکا رئیس جمهور شم، غواړم چې په امریکا کې ګټه وکړم، امریکایان یې وخوري. دې ټولو خبرو ته په کتو باندې د افغانستان حکومت ته دا چې خپل ځانونه کانه کوي یا ړانده کوي بېله خبره دی ته یو اشاره وه. زه فکر کوم چې اوس هم د امریکا حکومت کوم وعده چې د افغانستان ولسونو سره کړې وي هغه تر سره شوی نه دی، او د راتلونکي لپاره موږ زیات امید نه لرو. خو زه زیات ګیله ګزاره د امریکایانو نه کوم، ځکه زموږ مسؤلیت د افغانانو چې وسنه نظام هر څوک چې په اوسنی نظام کې مسؤلیت لري په دې په کار د خشان سره خپل مسؤلیت ادا کړي. دا و د دې ظرفیت پورې د دې مدیریت پورې اړه لري چې آیا دې څنګه کولای شي چې خپل سیاست داسې عیار کړي چې د امریکایانو یا د ناټو اوسنی نظر به د افغانستان سره وګرځي یا د افغانستان بل څه.
په اوسې برخه کې د افغانستان ملي امنیت سلاکار په بروکسل کې دا واضح کړ چې موږ نور نړیوالو ځواکونو ته ضرورت نه لرو، بلکې زموږ امنیتي ځواکونه باید تاسو ډیر زیات پیاوړي کړي. د افغانستان حکومت اوس خپل دریس خوده دی چې نور په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو شمیر کارتمره ډیر شي، د جګړې نشي ګټل کېدلی. دوی هم شاید ممکن وروسته له دغو تجربو دې مسلې ته متوجه شي. زما پوښتنه دا ده چې په واشنگټن کې په دې وروستیو کې رسنۍ او مختلف لورو څخه د افغانستان د جګړې خبره کیږي، او هغه هم له دې پلوه چې دغه جګړې ته دغه جګړه ولې له پامه غورځول شوې. مخکې د انتخاباتي د جمهوري ریاست په کمپاینونو کې له پامه لویدلې و، اوس هم ډېرې خبرې نه کیږي، او لبلې خو داسې هم خبرداري ورکول کیږي چې کچېرې افغانستان بیا پریښودل شي، بیا ممکن هغه پخوانی تاریخ تکرار شي، او په دې هیواد کې القاعده بیا سر راوټ کوي. یعنی تاسو هم دې ته اندېښمن یاست چې کله امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره افغانستان ته له پامه غورځوي، د دې خطر بیا هم شته؟
بالکل دې کې شک نشته. د افغانستان اوسنۍ حالات ته کوم ګورو، د دې ظرفیتونه او د دې مدیریت ته کوم ګورو، د دې هغه فساد ته کوم ګوري، بالکل ټول ولس په د دې شاهد دی چې کچېرته دنیاوالو کومکونه کم شي او د دې نظر د افغانستان د جګړې نه واوري، موږ نشو کولای اوس هغه پخوانی وخت نه دی، موږ نشو کولای په خپل سر باندې دغه جګړه مخ په وړاندې بوزو. دغه جګړه ډیره قوي او استخباراتي منطقوي جګړه ده، دا ساده د طالب او د افغانستان د نظام جګړه نه ده، باید په دې باندې دنیا پوشي. دا ډیره قوي او استخباراتي جګړه ده، او د دې لپاره ډیر زیات امکانات ته ضرورت لري. ولی یو شی چې هغه ډیر مهم دی، د افغانستان د اوسنی نظام لپاره اصلاحات ډیر مهم دي. که چیرې دغه امکانات چې د دنیاوالو د خوانه موږ ته راکول کیږي او دغه په مناسب ځای کې مصرف شي، د ستاسو ډیر ولې متاسفانه په امنیتي ځواکونو کې دغه فساد وجود لري چې دغه نه سو استفاده کیږي، دغه په مناسب ځای کې نه مصرفيږي. او بل د شورې امنیت د سلاکارنو خبره چې دا موږ هم تاییدو، د امریکا بودن په افغانستان کې د جګړې دوام دی، که چیرې دنیاوال د افغانستان امنیتي ځواکونو سره کومکونه وکړي او هغه امکانات چې اوسنی دور کې ضرورت لري دغه ورکړی شي، د دې په ځای چې بهرنۍ قواوې دلته وي، ښه خبره ده چې موږ خپلې قواوې خپل ټوپک د خپلې وکړي نه وټه زو، دغه به زموږ لپاره راتلونکي
روخانه کی نه د پردی توپاک او د پردی وګینه.
بل ډیر مننه ژوندې اوسې کور مودان د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسیون غړی صالح محمد صالح او چې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه چې آیا دا جګړه د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې لپاره غورځولې کنه او څه باید وکړي چې دغه جګړه وګټل شي، په دې اړه له موږ سره خپل نظر شریکو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
رازو د کابل تیری ورځی خونړی بریته د افغانستان علماء او شورا د کابل د تیری ورځی حمله په کلکو ټکو وغندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړ. د دې شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې هم دا رنګ د جګړې په خپلو خواو غږ وکړ چې له جګړې لاس واخلې او خپلې غوښتنې د خبرو اترو له لارې مطرح کړي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال نجیب صافی له ښاغلي حلیمی سره مرکه کړي.
جنگ د ګرځې د افغانستان او کې تنها هغه څوک چې سوزل کېږي هغه د افغانستان عام وګړي دي. بدبختانه تېره ورځم د سترې محکمې مخ ته چې کوم انتحاري حمله وشوه په هغه کې ټول ملکي وګړي وو، ښځې پکې وې، ماشومان پکې، په هغه کې اجران وو، مزدور خلک وو، بیچاره خلک وو. هېڅ نه وو دوی مسؤلیت نه درلود، هېڅ نه وو دوی کوم جرم نه کړی او هېڅ طرف
د علماء شورا دریز د دغه ډول خونړیو حملو په وړاندې څه دی؟
موږ دایمن ویلي دي هر هغه عمل چې هغه د اسلام مخالفي، هغه د دین مخالفي، موږ یې غندو او تقبیح کوو، استقرار کوو. دا عمل هم د انسان وژنه ده او د استقرارو فرمان او حکم دا د شی یو انسان وژنه بې ګناه نه کټول انسانان چې چاوز دي ان د ټول هغه حمله د ټول هغه عمل او افعال چې د دین خلاف دي موږ په کلکه غندو او واکو چې د دې د شهادت کول کې ځخمن ته د خدمت نه شفای عاجله ورکي او کورونه ته د خدمت سره جمیل ورکي. هغه څوک چې د اعمال او تلمن وحي او د خدای هدایت او توکي او خدای قابل دي هدایت نه 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 کله د خپل جزا ورسي.
د افغانستان د علماء شورا غوښتنه د جګړې لخکیلو غاړو څخه ده.
موږ دایمن نه تنها د جګړې یو طرف نه بلکې لکه تاسو لخکیلو غاړو نه بلکې د دولت او د مخالفینو نه ټول هغه جهتونه چې په جګړه کې دي موږ دایمن غوښتنه هم ده چې د قران او حدیث پر وړاندې کېني ټول مشکلات د خبرو اترو لپاره حل کړي. هغه مشکل چې وي مشکلات یا خبری یا ستونزی چې خبرات الله رحل کیږي شاید توپک له مرمۍ سره حل نشي. موږ دایما وختونه دا دي اسلامي نظام د اسلامي اصول پر وړاندې کې باید سره کېني او خپل خبریات دي د خپل مشکلات خبرات الله رحل.
د افغانستان د علماء شورا ویان مولوی محمد قاسم حلیمی و چې په کابل کې پرونی حمله په سختو ټکو غندله او هغه یو غیر اسلامي او غیر انساني عملیات کړ دی. د ونور بول چتر اوسه پوری دغه خونړی حمله مسؤلیت چا په غاړه نه اخیستی. د مړو شمیر لشلو زیات شوی او په لزګونو نور کسان هم په دې حمله کې وژل شوی. نړیوال ټولنې هم د دغه حمله چې د سترې محکمې دروازې کې پرون وشوه په سختو ټکو غندلې او هغه پر بیګونه خلکو او د عدلي او قضایي سیستم پر کارکونکو د بشري حقوقو د دول برید د بشري حقوقو د قانونو خلاف یو عمل بللای دی. تفصیل دې اسمه څارون پر پورکاوري.
د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس د افغانستان د سترې محکمې مخ ته حمله وغندله او د دې پیښې په خاطر له افغانستان سره خواخوږي څرګنده کړه. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیره شپه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته ټلیفون وکړ او د دوه هیوادونو پر امنیتي اړیکو یې خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن چهارشنبه وویل چې ماتیس له ولسمشر غنی څخه د خپل مشرتابه په خاطر مننه وکړه او د افغانستان د ثبات لپاره د ملي یووالي د حکومت پر اهمیت تاکید وکړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې پلاوی هم د افغانستان د سترې محکمې پر کارکونکو پرونی تروریستي حمله وغندله. په دې حمله کې شل تنه وژل شول او تر څلوېښت ډېر نور ژوبل شول. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې د خاص استازي د دفتر له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي د افغانستان د سترې محکمې پر کارکونکو یو وار بیا بېرحمانه برید شوی چې په لړ کې لږ تر لږه شل تنه بېګناه انسانان له ژونده بېبرخې شوي او ګڼ نور ټپیان شوي دي. موږ د وژل شویو کسانو د کورنیو لغړیو سره خواخوږي کوو او ټپیانو ته د ژر تر ژره رغېدو هیله. په وژل شویو کسانو کې نه ښځې شامل دي، ډیری ټپیان هم ښځې او ماشومان دي. اروپایي اتحادیه عدلي او قضایي سیستم د ولسواک او سوله ییز افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې دوی د افغان چارواکو ترڅنګ ولاړ دي او له ټولو افغانانو غواړي د تروریستانو له نړیوال ګواښ سره د مبارزې لپاره د ګډو هلو ځلو د ملاتړ لپاره یو لاس او متحد پاتې شي. ملګرو ملتو هم د کابل پرونی حمله غندلې او ویلي دي چې باید د دې ډول بې رحمانه اعمالو مسؤلان د عدالت منګولو ته وسپارل شي. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، خو عموما د افغانستان د دولت وسلوالې مخالفې ډلې د هغو بریدونو مسؤلیت نه مني چې ډېر عام خلک پکې ووژل شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتو ویان سټیفن دوجاریک په یوه خبري غونډه کې وویل د عدلي قضایي ادارو د کارکوونکو په شمول پر ملکي وګړو حملې د بشري حقونو او د نړیوالو بشري قوانینو سرغړونه ده او توجیه کېدای نه شي. دوجاریک وویل چې ملګر ملتونه د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي کوي او د افغانستان د حکومت او ملت سره پیوستون اعلانوي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. سپورت او د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجې صندوق یونیسف خو سلیم محمد صالح ستړیو ته راغلی د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله څرګندوي چې په لوی لاس ملکي او قضایي کارکوونکي په نښه کېږي. دغه چاودنه پرون سترې محکمې ته نږدې وسوه چې په نتیجه کې څه باندې شل تنه وژل شوي دي. د پکتیا په ډنډي پټان سرحدي ولسوالۍ کې یوې ځان وژونکې حملې نن ماپښین درې تنه ووژل. د پکتیا د امنیت امر وایي چې حمله کوونکي غوښتل د ډنډي پټان پر ولسوالۍ حمله وکړي. د ننګرهار چارواکي ویلا هم د دغه ولایت په څلور ولسوالیو کې داعش ډله حضور لري. د دې ولایت د والی ویان نن په کابل کې د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال ویل چې د ننګرهار په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډله منځوړلو لپاره پراخ عملیات روان دي. امریکا متحده ایالاتونو استیناف محکمې قاضیانو پرون د مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ د فرمان په اړه سختې پوښتنې مطرح کړې. دغه قاضیان پر دې غبر کوي چې دغه اجرایوي فرمان مخه ونیسي که څنګه. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په پرونیو ټلیفوني خبرو کې له انقره څخه د واشنگټن پر ملاتړ ټینګار وکړ. ترکیې رسنیو راپور ورکړی د سوریه یاغیان چې د ترکیې ځواکونه ملاتړ کوي الباب شارګوټي ته څیرمه په ستراتیژیک لحاظ پر مهمو غونډیو ولکه ټینګه کړې ده. او د الشباب ډلې سختریزو وسلوالو د سومالیا د نیمه خپلواکې سیمې پونټلند په بوساسو ښار کې پر یوه هوټل حمله کړې، څلور ساتونکي یې وژلي.
او اوسم سهار ګل امیرزای سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. د افغانستان د آزادو یا رزمی لوبو لوبغاړي په تاجکستان کې د فری فایټ په نړیوالو سیالیو کې تر اتلولۍ وروسته هیواد ترستانه شول. د افغانستان د ملي اولمپیک د رسنیو مسؤلیت فی محبوبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالي چې د نړۍ اتو هیوادونو پکې ګډون کړی و، افغان لوبغاړو د دریو بریاو په ترلاسه کولو لومړی او تاجکستان د دوو بریاو په ترلاسه کولو سره دویم مقام خپل کړ. په دغه سیالیو کې د افغانستان شپږو لوبغاړو ګډون کړی و. دغه سیالي د فبروري په څلورمه پیل او پرون پای تورسیدی. د افغانستان د رولینګ فدراسیون نن د ملي اولمپیک کمیټې له خوا رسمن پرانستل شو. دغه فدراسیون رئیس او بنسټګری روبینه جلالی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه فدراسیون له شپېتو څخه د زیاتو لوبغاړو په لرلو سره په فعالیت پیل وکړ چې دغه ټول لوبغاړي د رولینګ له سپورتي لوبې سره پوره بلدتیا لري. رولینګ یو سپورتي لوبه ده چې د هوارو ځمکو او سرکونو پر سر ترسره کیږي او افغانستان په دې برخه کې څه موده وړاندې د نړیوالې ټولنې غړیتوب هم ترلاسه کړ. او د هسپانی د فوټبال لیگ سیالیو په دوام د بارسلونا او اتلتیکو لوبډلو د تیر شپې سیالي برابر پایته ورسیده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې دغه سیالي د بارسلونا په نیو کیمپ لوبغالی کې ترسره شوه. د یادونې وړ ده چې د دغو دواړو لوبډلو مخکنی سیالي چې د اتلتیکو مادرید په لوبغالی کې ترسره شوې وه، بارسلونا ګټلې وه. د ملتیا مو مننه.
نور سپورتي خبرونه او د غراز سپورتي فعالیتونه د ازادي رادیو په اونیز د سپورت په خبرونه کې د ورستۍ برخه کې البته اوریدلای شي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د وجی صندوق یونیسف ځانګړي لړۍ یو بل لړۍ هم درته خبرو، خو اوس دوه نور مطالب لرو. پاکستانی رسنۍ په پیښور کې د څلورو سخت دریځو د نیول کېدو خبره کوي. رسنۍ ویلي، البته د پاکستاني چارواکو له قوله ویلي چې دا څلور د داعش غړي دي چې د افغانستان حکومت ته سپارل شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت هم وایي چې د داعش ډلې تر اوسه په افغانستان کې ځپلې او د فعالیتونو ډېر محدود شوي. جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
پاکستانی رسنیو د هغه و د امنیتی چارواکو له قوله راپور ورکړی چې د داعش ډلې څلور مشکوک غړي په پېښور ښار کې نیول سوي او په تورخم کې د افغانستان سرحدي ځواکونو ته سپارل سوي دي. د راپورونو له مخې دغه کسان د ننګرهار ولایت اوسیدونکي دي او د درملنې لپاره پېښور ته تللي وو. رسنیو د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سیمې د سیاسي استازي د مرستیال نیاز محمد له قوله د دغو کسانو نمونه جاوید خان، تلمین خان، صفی الله او نعمت الله یاد کړي دي. سره له دې چې پاکستانی چارواکو ویلي چې دغه کسان افغان حکومت ته سپارلي، خو د کابل ادارې تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه بي خبري ښودلې ده. د لومړی ځل دی چې پاکستانی چارواکي په هغه وخت کې د داعش وسلوالو د نیولو او افغان حکومت ته د هغوی د سپارلو خبره کوي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت دا مني چې د داعش ډلې غړي په افغانستان کې فعالیت کوي، خو وايي تر ډیره دغه وسلوال له پاکستان څخه افغانستان ته راځي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش وسلوال په افغانستان کې ځپل سوي او فعالیتونه یې څو محدود سیمو ته راکم سوي دي. دولت وزیر وايي داعش د افغانستان لپاره لوی ګواښ نه دی.
په افغانستان کې داعش ډلو ډېر تلفات ولیدل. د دوی مقاومت مات شوی دی، یعنی دوی د دې توان نه لري چې دلته تعرضي عملیات وکړي. که کوم ګروپ چیرې پاتې دی هغه هم په ډېر مشکل باندې هلته اوسېږي، ځکه زموږ هوایي قواوې، د کماندو قواوې او زموږ د شپې عملیات جاري دي. هر چېرته چې پیدا کړي هلته ځي او له منځه یې وړي. مګر د دوی نه ستر خطر چې دی هغه اوس احساس نه شته.
تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو سازمان د یو راپور په خبرولو سره ویلي و چې د اسلامي دولت ډله له بیلابیلو اړخونو له مقاومت سره مخامخ ده، نو ځکه یې ځینې تر کنټرول لاندې سیمې له لاسه ورکړي او د نورو کسانو د جلب او جذب وړتیا یې کمه سوې ده. د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل سیمې سیاسي استازي نیاز محمد پاکستانی رسنیو ته ویلي چې هیواد به دغو توندلارو ډلو ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره د افغانستان په وړاندې وکاروي. افغان چارواکي په پرله پسې ډول پاکستان د هغو تروریستي ډلو په ملاتړ تورنوي چې په افغانستان کې فعالیت کوي او له اسلام آباد څخه یې غوښتي چې د دغو ډلو په وړاندې جدي اقدام وکړي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قاری رحمت الله روحانی له هلمند لیکي امریکا د پاکستان سره سخت چلن وکړي چې په افغانستان کې جګړه ختمه شي. احمد جاوید له غزنی څخه لیکي په کابل کې پرونی حمله یقینا چې موږ ډیر خوشحالي کړیو. دا د پاکستان یا د داعش کار دی. یاله د زموږ د وطن دښمنان تباه او برباد کړی. او محمد قاسم زواکم له هلمند لیکلی چې په کابل کې تیرې ورځې برید یا وحشیانه او غیر انساني برید و پر ملکیانو باندې. دا ډول برید هیڅ توجیه نشي لرلی. په دې برید کې هم اتمن د پاکستان د استخباراتو لاس و. تاسو ټول مننه چې موږ د افغان بیسیم ته سواتل شمیرې لارې پیغامونه راسته وي. پیغامونه هم زخت زیاتی، خو موږ هرو مرو درته خبرو کورمو ودان. مخکې له دې چې دوه نیوز پروګرامونو ته وار ورسیږي، افغانستان ته له تاجکستان د برېښنا د واردولو پر موضوع یو رپورټ لرو. افغانستان له تاجکستان څخه په ژمي کې د برېښنا واردات زیاتوي. د افغانستان برېښنا شرکت او تاجکستان وایي چې له نوي قرارداد سره سم به د تاجکستان د برېښنا بیه او اندازه د تیر کال په پرتله زیاتوي. اسمت سروانی نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان برېښنا شرکت وایي له تاجکستان سره په نوي بیه د برېښنا د واردولو په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي دا وارداتي برېښنا به د پلازمېنې کابل او یو شمېر شمالي ولایتونو د خلکو د ژمي ستونزې کمې کړي. افغانستان له تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او ایران څخه برېښنا واردوي، خو په ځینو فصلونو کې د افغانستان د شمالي ګاونډیو برېښنا محدودې شي. د افغانستان برېښنا شرکت ویاند وحیدالله توحیدی له تاجکستان سره د نوې موافقې په اړه چې لا نهایي شوې نه ده وویل:
د افغانستان برېښنا شرکت د تاجکستان دوست هیواد سره
د یو پریکلیک په موضوع البته غږیدلې دي چې دا به فائنل شي. دا چې موږ به د ژمي په موسم کې چې د برېښنا د کمښت مخامخ کېږو د مزار کندوز تخار بغلان لپاره د تاجکستان څخه په یو سلس لین کې نور برېښنا واخلو چې دغه برېښنا به هر اعظمي د ژمي په موسم کې 3 میګاواټ پورې لوړ شي. دا به د ګاز او یا هم د تیلو د تولید برېښنا به وي چې دا برېښنا به پر راتلونکي کال کې د ژمي کې البته ډېر زیات موږ سره مرسته وکړي.
په همدې حال کې تاجکستان هم وایي چې افغانستان ته د برېښنا صادرات زیاتوي. تاجک چارواکی وایي په افغانستان کې برېښنا ته تقاضا ډېره ده او دوی هم هیله لري چې زیاته برېښنا به تولید او افغانستان ته صادره کړي. په تیرو کلونو کې د افغانستان په شمالي ولایتونو په تیره بیا کندوز او تخار کې خلکو شکایت کړی چې د تاجکستان برېښنا ثبات نه لري. کله چې اوبه کمې وي د تاجکستان وارداتي برېښنا پرچاو کیږي. خو تاجک چارواکي ادعا کوي چې سش کال د تاجکستان په غرونو کې زیاته واوره اورېدلې او په پسرلي او دوبي کې به زیاته برېښنا تولید کړی شي. تاجکستان وایي چې د سش کال له اپریل څخه به افغانستان ته د برېښنا صادرات په سلو کې شل زیات کړي او د تیر کال په پرتله به یې تر 3% پورې لوړ کړي. د افغانستان برېښنا شرکت تاییدوي چې د تاجکستان د وارداتي برېښنا بیه به تر پخوا یو څه زیاته وي. تاجکستان څه باندې 1.3 میلیارد کیلو واټ ساعت برېښنا صادر کړي چې لویه برخه یې افغانستان اخیستې ده.
The Lobo Le Maidana.
The image is Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مسئ. د ورزش د دیونی په خبرونه کې زه سباون کاکړ تاسو ته د سپورت لګر و میدانونو هر کله وایم. دا ځل د لوب په میدان کې د تیر اونۍ د ورزشي خبرونو ترڅنګ د افغانستان د کرکټ په اړه هم نوې خبرې او پرمختګونه په مرکه کې اوري.
که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبي وګټي نو ان شاء الله زمونږ رنکینګ به نور هم پورته لاړ شي، د کرکټ نړیوال شورا توجه به موږ نور هم زیاته شي.
د دې ترڅنګ به تکړه افغان سوک وهونکی عبدالفتاح یاسر هم درو پیژنو.
کله چې ما سپورت شو نو یا خو مې وزن سره کم شو او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سیګریټو دود زال کولم چې زیاته منډهونه کړم.
خو په پیل کې د تیر اونۍ مهم ورزشي خبرونه له واصل وصال څخه اورو. وصال صاحب په خیر علي خبرونی ته کراته وایس چې د سپورت په برخه کې څه نوي و او څه ګرمې پیش رامنځته شوي دي.
مرنا کاکړ صاحب تاسو ته سلام او د ورزش ټولو مینوالو ته سلام وړاندې کوم. تیر اونۍ کې د ګڼو نورو سپورتي خبرونو او مسایلو ترڅنګ یو مهمه مسله چې د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره مهمه وه، هغه د افغانستان کرکټ ته د فرست کلاس سیالیو درجه ورکړل شوه چې د دې مبارکي هم ټولو هیوادوالو ته وایو. واقعا دا د کرکټ په برخه کې د افغانستان د کرکټ د ودې لپاره یو ډیر مهم او ډیر یو د خوښۍ وړ خبر وو. د دې ترڅنګ د مویتای د سیالیو په اړه به هم دوستان معلومات پوري د افغانستان د فوټبال په تړاو هم خبرونه لرو چې دوی به یو بل پسې دوی ته وړاندې کړو.
مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسولین وایي چې دغه فدراسیون په روان کال کې تر نورو سپورتي فدراسیونونو خزلې دلته. دغه فدراسیون مرستیال جمیل محمدی ازادي رادیو ته ویل چې دوی په روان کال کې د مویتای لیگ په نامه سیالي ترسره کړي او له ټول افغانستان څخه غوره لوبغاړي انتخاب کړل. خغلی محمدی زیاته کړه د دې ترڅنګ دوی په روان کال کې وکړه شول چې 12 نړیوال دوران هم نړیوالو سیالیو ته معرفي کړي. د نوموړي د معلوماتو مخې دغه فدراسیون د فعالیت په پیل څخه تر اوسه 450 د برونزو او نقره مډالونه ترلاسه کړي دي. افغان ورزشکارانو وکړه شول چې د نړیوالو آزادو مبارزو په سیالیو کې خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو ته ماتې ورکړي او په دریو سیالیو کې بریاوې خپلې کړي. د افغانستان د اولمپیک د نشراتو مسول منور شهزاد ازادي رادیو ته ویل چې په لومړۍ سیالۍ کې اسماعیل حیدري د احمد ولی اوتک په روزنه خپل ازبکستاني سیال ته ماتې ورکړه. دوهمه بریا نصرت خونزاده غ محل خپل کړ چې تر خپل تاجکستاني سیال امتیازات ډیر ترلاسه کړل او دریمه بریا نثار احمد ترلاسه کړ چې خپل سیال په چپ هاکن نیک آوټ کړ. دا یاد ولور ده چې په دغو سیالیو کې له افغانستان څخه شپږ لوبغاړو او دوه روزونکو ګډون کړی وو. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د دغه فدراسیون رئیس د ولایتو د فدراسیونونو رئیسانو سره په یو رسمي سفر تاجکستان ته ولاړ. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسول سید علي کاظمی ازادي راډیو ته وویل چې افغان پلاوی به د دغه سفر په ترڅ کې په هغه ورکشاپ کې ګډون وکړي چې په دوشنبه ښار کې جوړیږي. د ښاغلي کاظمی په خبره دغه ورکشاپ به د فبروري په لومړۍ نیټه د څو ورځو لپاره پیل شي. د خبرونو پای
د شغلی وسال څخه په مننید د افغانستان د کرکټ بورډ مسولینو د زیمبابوي سره د 15 ورځنیو سړیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې په دې اړه زموږ همکار حدیث پردیس د کرکټ بورډ لویان فرید هوتک سره مرکه کړې او په پیل کې ترې د زیمبابوي سره د سیالیو د پیل په اړه پوښتلې دي. شغلی هوتک زیاته کړه
سلام مخ تاسو ته اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. مننه د ازادي رادیو نه چې همیش زموږ سره همکاري کړې ده او د افغانستان کرکټ خبرونه په وخت هیوادوالو ته رسولي دي. باید تاسو ته ووایم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله اوس مهال په عربي متحده اماراتو کې د خپل تمرینات ترسره کوي. افغان کرکټ ملي لوبډله به په فبروري په 14 نیټه د زیمبابوي ملي لوبډله سره خپل لومړی ورځنۍ لوبه پیل کړي. افغان کرکټ ملي لوبډله به د زیمبابوي د کرکټ ملي لوبډله سره 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کوي چې دغه لوبې به ټولې په د زیمبابوي په حراري ښار ترسره شي.
تر دغه سیالي وروسته به د افغانستان د کرکټ ټیم ته څه امتیازات ورکړل شي؟
ډېر ښه، دغه لوبې ډېرې مهمې دي، یو ورځنۍ نړیوالې لوبې دي او دغه لوبو په ګټلو سره به ان شاء الله د افغانستان پر رینکینګ کې نور هم ښه والی راشي. یعنې افغانستان به که چېرته افغانستان په خیر دغه لوبې وګټي نو ان شاء الله زموږ رینکینګ به نور هم پورته لاړ شي. د کرکټ نړیوالو شورا توجه به موږ ته نور هم زیاته شي، ولې په دې چې موږ د بشپړ غړي هیواد پر وړاندې لوبېږو. باید تاسو ته ووایم چې دغه زموږ هدف هم دا ده چې موږ ډېرې لوبې ترسره کړو او په لوبو کې بریاوې ترلاسه کړو تر څو پرته له دې چې موږ په نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې ګډون وکړو مستقیما نیغ په نیغ په نړیوال جام کې ګډون وکړو او نړیوال جام کې ولوبېږو. زه باید تاسو ته ووایم چې یو خلو ډله ټاکل شوې ده د غوراوي د کمیټې له لوري. ان شاء الله موږ تمه لرو چې د هیواد لپاره به ښه لاسته راوړنه.
جناب یو تک صاحب، کله وروسته پښتنې په توګه راته وایي چې د افغانستان د کرکټ د الف د ټیم سیالۍ څنګه ارزوي؟
د افغانستان کرکټ په مختلفو ډلو د زیمبابوي له الف لوبډله سره تر دا مهاله څلور لوبې ترسره کړې دي. د پنځوسو لوبو کې افغان الف پر مختلفو لوبډله ډېرې ښې لاسته راوړنې درلودلې، ټولې لوبې ګټلې دي، پرله پسې ګټلې دي چې دغه بریاوو مبارکي خپلو هیوادوالو ته وایم. افغان پر مختلفو لوبډله به خپله پنځمه یا وروستۍ لوبه د فبروري په 15 نیټه زیمبابوي الف لوبډله پر وړاندې ترسره کړي او په اوومه نیټه به انشاءالله چې افغان پر مختلفو لوبډله هیواد ته راستنه شي.
د لوبل میدان سپورتي خبرونه محترمه اوریدونکو، د افغانستان د سپورتي چیرو د پیژندنی پلاړ کې د ځل پدې برخه کې د افغانستان د پنځګونو سیالي فدراسیون د سکوهنی څنګه وړي عبد الفتاح در پیژنو ملتیا مو وکړي.
زمونږ عبد الفتاح سر د ځل تیر تو کلو د پدې خو د بوکس برخه کې تمرین کوم او خوشاله یم چې د سپورتمن په توګه سره خبرې کوم. په بهمه سیالۍ کې لا تر اوسه ما برخه نه اخیستې، البته په کورنۍ برخه کې ځینې لاسته راوړنې لرم چې دا د تقدیرنامې په توګه دي یا د ځینې مډالونو په توګه دي چې ما د سپورت په برخه کې ترلاسه کړي دي. چې کله ما سپورت شروع کړ نو د لومړي ځل لپاره سپورت کول ما ته دا هغه څه لاسته راغلل چې ما یې همیشه له هغه خاطره ځینې شیان لاسته ورکړي. ما سګرټ استفاده کوم، کله چې ما سپورت شروع کړ نو یا خو مې وزن سره کم شو او کله چې منډه کوله نو د منډې پر مهال د سګرټو دود زه الکولم چې دېته منډه ونه کړم. نو ما ته جالبه خاطره همدا وه چې زه یې مجبور کړم چې سګرټ پرېږدم او یا شمې دغه کسانو ملګرو سره چې په دې وخت کې له ما سره ملګرتیا درلوده هغوی سره مې ورو ورو اړیکې کمې شي. نو دا زما لپاره یو ښه خاطره ده. کامیابی لپاره هڅه او هاند ډیر مهم دی. کله چې هر انسان غواړي چې یو هدف ته ځان ورسوي نو یو کار چې کله شروع کړي کوشش وکړي چې هغه عمل تر اخره ته ورسوي، یعنی هغه نهایي پورې ورسوي. داسې نه چې یو کار شروع کړي یا بیا په منځ کې پرېږدي. ځینې خلک داسې فکر کوي چې کیدای شي دغه برخه کې زه پرمختګ نه شم کولای، مګر هسې نه ده.
محترم اوریدونکو، اوس په سټوډیو کې زما همکار اکرام الله اکرام را سره مل دی او اکرام به په دې اړه معلومات راکړي چې د افغانستان کورنی کرکټ د څلور ورځنیو سیالیو د فرست کلاس درجه خپل کړه. د دې ګټي به څوي دا به اکرام الله اکرام راته وایي. اکرام صاحب خیر علي خبرونه ته
ډیره زیاته مننه کاکر صاحب. کور ودان په پیل کې په افغانستان کې د کرکټ ټولو مینوالو ته د دغه ستري بریا مبارکي وایم چې د افغانستان کورنۍ او څلور ورځنیو سیالیو یعنی چې د احمد شاه ابدالي کوم سیالي دي څلور ورځنی د نوم ورته کې خدل شوی دی. دته د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د فرست کلاس درجه ورکړل شو. د دې ترڅنګ په افغانستان کې د شپږیزه لیگ چې د کرکټ د شلوري د سیالیو تر ټولو لوی لیگ دی، دته د لیست ای درجه ورکړل شو. تاسو د ګټو پاړه معلومات وغوښتل، دا هغه سو چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته کلونه کلونه انتظار وکړ، ډیر زیات مزل وکړ، لوبغاړو ډیره زیاته هڅه وکړه، کرکټ بورډ خواري وکړه او بل اخر د ستره درجه تر لاسه کړه. په دې سره د افغانستان کرکټ ته به په اقتصادي لحاظ باندې ډیره زیاته ګټه ورسیږي، په کلنۍ بودیجه کې به زیاتوالی راشي، او تر ټولو مهم دا چې زموږ ټولې کورنۍ او بهرنۍ سیالۍ چې دي دا به د دین وروسته د کرکټ له نړیوال شورا سره ثبت کیږي او دا به نړیوال توپ غوره کوي. مثلا که په کور دننه په سیالیو کې په سلو ورځنیو سیالیو کې زموږ کوم لوبغاړی ښه ځلیږي، نو د کرکټ نړیواله شورا د دې لوبغاړي په اړه چې کوم معلومات راغونډي، په راتلونکي کې د دغه لوبغاړي د حق نه دفاع کوي. یعنی لوبغاړو ته ډیر زیات خوشو، کرکټ بورډ ته ډیر زیات خوشو. دا پریکړه د کرکټ نړیواله شورا تیره ورځ ناوخته په متحده عربي اماراتو کې وکړه چې افغانستان ته دا درجه ورکړي. زموږ نه وړاندې دا درجه د ایرلند هیواد ترلاسه کړې وه، او موږ که هم یو سنا سنا وخته کو، خو بیا هم لا هم وختي دی او ډیره زیاته ګټه مو وکړه. بل ګټه چې موږ وکړه هغه دا ده چې په دې سره موږ د بشپړ غړیتوب د اخیستلو د پاره یو قدم نور مور وړاندې شو. کلم چې بل ناسته د کرکټ د نړیوال شورا کیږي او پاغي کې دو نور هیوادونو پاړه پریکړه کیږي چې بشپړ غړیتوب ورته ورکړي د دویمه درجه کوم هیوادونه چې دي، نو اغلب ګمان دا دی چې افغانستان او ایرلند ته به دا درجه ورکول کیږي. مسولین دا هم وایي چې تمه ده چې د کرکټ نړیواله شورا د پریکړې لمخه چې د اپریل په میاشت کې به دوی بل غونډه کوي، او بیا به په دې باندې فکر کیږي، بحث به کیږي چې د ټیسټ درجه بشپړ غړیتوب دو نور کوم هیوادونو ته ورکړل شي. زموږ هیله ده چې د کرکټ بورډ اداره باید آی سی سی ته قناعت ورکړي ترڅو د افغانستان کرکټ ته بشپړ غړیتوب ورکړي.
د اکرام الله اکرام څخه ډیره مننه. رښتیا هم اکرام الله اکرام د کرکټ په اړه ډیر په زړه پورې او ډیر مهم معلومات راغونډ کړي وو. محترم اوردونکو، د دې اونۍ ورزشي خبرونه مو هم دومره وو. تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضر یم، د خدای په امان. شوونی ولري او د سپورت میدانونو دی هم دغه سي ګرم وي.
د دلوی 15مه یا د فبروري 14مه د یونسکو له لوري د رادیو نړیواله ورځ نومول شوې ده. سږ کال د دې ورځې شعار دی: رادیو یعنی تاسو. تاسو چې د ازادي رادیو اوریدونکي یاست، راځئ چې د رادیو نړیواله ورځ په ګډه ولمانځو. په څه ډول؟ یوازې زموږ دغه پوښتنو ته ځواب ووایست. د ازادي رادیو کومې خپرونې مو خوښیږي؟ ازادي رادیو کله اورئ؟ او په ازادي رادیو کې ستاسو د خوښي وړاندې کوونکی څوک دی؟ لطفا خپل ځواب د ټلیفون، فیسبوک او یا افغان بیسیم د اتصال شمیرې له لارې راوستوي. د فیسبوک له لارې www.facebook.com/ازادي رادیو. زموږ د پیغام ثبتونکي ماشین شمیرې دي 0 200 204 301 او یا 00 420 124 115. د افغان بي سیم له لارې په 8 شمیرې پیغام راستولی شئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
د هوا په سړې دلو سره په ټول خلکو کې، په تیر بیا په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ډیریږي. ځینې کسان په دې باور دي چې دوی وایي یوازې د هوا بدلون د دې سبب کیږي چې ماشومان ډیر په تنفسي ناروغي اخته شي. خو ډاکټران بیا وایي سره له دې چې د هوا بدلون تاثیر کوي، خو هغه ماشومان په دې ناروغي ډیر اخته کیږي چې خپل خواړه د مور له شیدو څخه نشي پوره کولی. په تنفسي ناروغي د ماشومانو د اخته کېدو ډیر لاملونه هغه میکروبونه دي چې د هوا له لارې له ناروغ نه روغ انسان ته لېږدول کیږي. په تنفسي ناروغۍ اخته ماشوم د مور شیدې سمې نشي روبدلی، چې دا لایم د تنفسي ناروغۍ دي. په ماشومانو کې د تنفسي ناروغیو نورې نښې نښانې هم شته چې ډاکټر به یې راته روښانه کړي. له موږ سره میلمه د ماشومانو د داخلي برخې ډاکټر دی، هغه خپله زمره پیژني.
زمانوم ډاکټر متولی یونسی د ماشومان د ناروغي ډاکټر يم او د عام روغتیا وزارت د ماشومان او تنکي ځوانانو د روغتیا په څنګه کې کار
په پیل کې په ماشومانو کې د تنفسي ناروغي په اړه معلومات راکړي.
کدا ناروغي موږ تعریف کو دا هغه ناروغي دي چې له پزنې نیولې بیا تر هنجري او تر سږو پورې دغه سیستم یا دغه تنفسي لارې اخته کوي. نږدې 22 نه تر 43 سلنه پورې د ماشومانو مړینې د همدغه ناروغي له امله تنفسی ناروغی لاملونه ډیر زیات دي، خو زه کولای شم چې هغه په دوه برخو وویشم. یو دا چې د ژوندیو موجوداتو یا د میکروبونو په اثر منځته راځي. میکروبونه مختلف میکروبونه دي، ویروسونه دي، باکتریاوې دي، پرازیتونه دي، او بعضې نور لاملونه غیر میکروبي دي لکه ځینې کیمیاوي مواد دي، مثلا لوګی، مثلا ګرد، خاورې، مثلا حساسیتي مواد چې اساسات منستروړي، دا ټول په تنفس باندې نوړ اغیزه کوي، په تنفسي لارو باندې نوړ اغیزه کوي او ماشوم ناروغه کوي.
کله چې ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته کیږي، کورنۍ به څنګه پوښتنه کوي ماشوم په دې ناروغي اخته دي؟
د تنفسي لارو ناروغي خپل نخې نخانې لري. لومړی ډیره مشهوره نخې ټوخی ده، پرنجای ده، تبه ده، سالنډی ده. په ستونزو سره تنفس کول دي، ماشوم کې دیسی درد احساس کوي، نارام اوسي.
کله چې کورنۍ ولیدل بچي دغه لایم لري، نو پوډیسی چې تنفسي ناروغي لري.
بله، ټوخی، مثلا تبه، پرنجه، نارامی، سالنډی.
بیا د دغه ناروغي درملنه څه ډول کېدلی سي؟
معمولا درملنه په کور کې دا چې ماشوم ته داسې مایات ورکړی سي چې دغه ټوخی آرام کړي، د ماشوم تبه کم کړي. بلګې دادی کچیر ته ماشوم عمر له شپږ میاشتو نه کم وي، ماشوم ته د مور شیدې دا تر ټولو ښه درمل دي.
بله،
د تنفسي سیستم د ناروغي لپاره کچیر ته شپږ میاشتو نه عمر زیات وي، هغه ته شوروا یا خوروا ورته ورکو. ماشوم ته د مور شدو ترڅنګ داسې مایات یا اوبلن شیان ورکو لکه خوږ چای، لکه ترکاری شوله، شیدې، ګرم مایات ورته ورکولای شو.
څه باید وشي چې ماشوم اصلا په دغه ناروغي هیڅ اخته نسی؟
وګړو کې د سینه بغل په نامه ناروغي ډیره عام ده، خو موږ په عمومي ډول سره د تنفسي سیستم د ټولو ناروغیو د مخنیوي په خاطر یا په غو د نه اخته کېدو په خاطر چې ماشوم نه اخته نسی، موږ باید اقدامات وکړو. هغه دا چې د ماشوم تغذیه ته خپل مرنه وکړو، ماشوم واکسین ته خپل مرنه وکړو، په وخت واکسین کو. په ځانګړي توګه اوس د عام روغتیا وزارت لاره په ټولو روغتیایي مرکزونو کې یو ډول خطرناک سینه بغل په وړاندې واکسین تطبیقیږي، هغه تطبیق سي. نور واکسینونه هم کده د نور ناروغیو په وړاندې تطبیقیږي، هم د ماشوم د تنفسي ناروغیو د اخته کېدو په وړاندې د مخنیوي په برخه کې اړین دي. بل دا ده چې د ژمي په موسم کې په کورنیو کې دا په خونو کې ګڼه ګوڼه زیاتیږي، دا زیاته ګڼه ګوڼه د هوا د مصرف سبب کیږي او ماشومان ته هغه تازه هوا چې باید ورته چمتو وي هغه کمیږي، ماشومان زیات اخته کیږي په تنفسي ناروغیو. له همدې امله باید د خونو کړکۍ کله کله پرانستې شي چې تازه هوا خونې ته راسي. بل د لوګینه باید مخنیوی وسي، په کورونو کې زیات لوګي، سیګریټس کول، ګرد، خاورو، دوړونه مخنیوی وسي.
کله چې یو ماشوم په تنفسي ناروغي باندې اخته سي، دا څومره خطرناک کېدلی سي؟
تنفسي ناروغي لکه څنګه چې معلومه خبره ده چې زړه سږي، دا سره ډیر نږدې تړاو لري. کله چې تنفسي سیستم په ناروغیو اخته کیږي، په لومړي سر کې خو کېدای شي دا یو ټوخی والګي چې هغه دومره خطرناک نه ده، خو کله چې سینه بغل سي او یا سینه بغل په شدید سینه بغل واوړي
او علاج ونسي،
او شدید سینه بغل بیا د وینې میکروب مستر اوړي، چې د وینې میکروب بل اخره کېدای شي تر مغز ورسیږي او بل اخره زړه هم کېدای شي چې په دې کې رالتاړ سي، نو دا وژن کې ناروغي ده. کله چې مثلا شدید سینه بغل سي، شدید سینه بغل هم د وینې په میکروب اوړي او هغه زړه ته ورسیږي یا دماغ ته ورسیږي، نو دا معلومه خبره ده چې وژن کې ده.
په ماشومانو کې تنفسي ناروغي ساری هم ده له ماشوم له بل ماشوم ته لیکدول کیږي؟
بالکل، ډېر ساری ناروغي دي تنفسي سیستم ناروغي، مثلا د پرنجي په کولو سره یا د خوراکي موادو لاري، د لاس ور کولو لاري کې د زیاده ناروغي له یو شخص نه بل شخص ته انتقال وکي. په همدې خاطر د دې ناروغي د مخنیوي په خاطر باندې ځاني یا شخصي حفظ الصحه ډیر اړینه ده. ماشومان ته باید لاسونه ومینځل شي، خپل لاسونه باید مایندې ومینځي، یا هغه څوک چې د ماشومان سره سره کار لري د هغه نظافت باید ډیر خوي ترسو له یو بل نه ناروغي د ناروغي انتقال لیک مخنیوي وسي. په یو خونه کې د ډیر کسانو راټولېدل
دا
ناروغي یو نه بل ته منتشر کوي.
بله، مثلا په یو کور کې شپږ ماشومان دي، دوی څه ډول وساتل سي چې کیا به تنفسي ناروغي لري بل ته ونه لیکدول سی
اغه شیان چې د ماشوم لپاره استعماليږي مثلا د پوز د سمال مثلا پیاله مثلا د لوخي دا باید
بیلوي
په جلاتو کې استعمال سی او بل دغه ماشوم باید لکس د نورو ماشومانو سره فاصله ولري مچول د ماشوم چې ناروغ وي د نورو ماشومانو په وسیله دا ښه کار نه ده
په ډیری کورنیو کې کله چې بابای یعنی ک او نیي دوی په خپل خوله کې یو شی زوی بیا ماشوم ته په خوله کې ورکي آل دا چې خپل تنفسي ناروغي لري دا کاری څومره خطرناک ده
دا خبره د ماشوم لپاره ډیره خطرناک ده ځکه ماشوم یو ډیر ظریف بدن لري چې دغه میکروبونه د نیا او نیکه میکروبونه په هغه باندې ډیر نوړ اغیز کوي دوی باید هیڅ کله د ماشوم په خوله کې ګوتې ونه وهي خوله نه څور نه کی اول په خوله کې یا ګرم کی یا مېده کی بیا ورکي دا ډیر خطرناک دي ځکه چې د هر چا په خله کې ځانګړي میکروبونه شتون لري که دغه میکروبونه بل کس ته ځي هغه ته کېدای شي مرض منځته راوړي او خپل د دې شخص لپاره شاید دا مرضي نه وي
ورسره
عادت شوی د خپل خله میکروب دي دا شاید خطرې نه دي لپاره خدای چې بل خله ته انتقالي
ماشوم ته
وژونکي کېدای شي امکان لري
او ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب
مهرباني صاحب تاسو نه هم مننه